ستړي مشي مشال ریډیو ته غوږی د دې غړې په خبرونه کې زه منور شاه تاسو قربایم. دا وخت د ماسپخین درې نیم درې بجې دی سو سکند په وړې دلی دی. په خبرونه کې با سنڅوبه کې د پرونی ترهاګر برید قبایلی سیمو کې د مقدمو د هواري لپاره د فاټا ټریبیونل حال او په یو شمیر نورو کورنی سیمایزو او نړیوالو موضوعاتو ریپورتونه واوري. پښتانه په نړۍ کې او روښانه مستقبل پروګرامونه هم د خبرونه برخه ده. خو په سر کې به د عبدالحی کاکړ نه د دې سات تازه خبرونه واورو.
سرټکی امریکا پاکستان ته د دی امیر باشا ډیم فیزیبلټی لپاره د امریکایي مالی مرستو باور ورکړی دی. د قبایلی سیمو لپاره په کال 2014 او 2014 کې په ترکیتی بجټ کې د تعلیم شوبې ته زیاتې پیسې ځانګړې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ماسکو لخوا د اډوارد سناودن په اړه د هغو ریپورتونو د پختی پته مده چې آیا هغه ته د ماسکو د وای ډګر زخه د وټول لپاره روس قانوني اسناد ورکړي او کنه. وسم د خبرونو تفصيل. پرون د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر سنټري ساګدار سره په پاکستان کې د امریکای سفیر ریچارډ اولسن لیولې د لودای له د یامر باشا ډیمبند فیزیبلټی لپاره د امریکا د مالی مرستو باور ورکړی. د پاکستان سرکاري خبري ایجنسی ای پی پی د امریکای سفیر پاول وای چې د امریکا د مالی مرستو اداره یو ایس ایډ د یامر باشا بند جوړو لپاره په فیزیبلټی کې مالی مرستو لپاره تیاره ده. ایجنسی د خزانه د وفاقي وزیر لکول وای چې پاکستان د یامر باشا بند په فیزیبلټی کې د امریکا د مرستو هرکلای کوي. د ملاقات پر وخت د دوارخیزه سرمایه‌کاری پر لوازنامه او د امریکا د خارجه وزیر جان کیری لخوا پاکستان ته په مجوزه دوره هم خبري وسوي. د پاکستان په سین صوبه کې پرون د استخباراتي ادارې آی اس آی په دفتر د سوي بریډ په نتیجه کې د وژل سو شمیره اوس نه تر رسیدلې ده. د سین صوبې د سکر شار په بیراج کالونی کې بیګام شام دغه حمله ځانمرګي ډلیز بریډ شوی وو. د پولیسو چارواکو په سیمه کې د مشال خبريال ته ویلي چې د روژې ماتې پر مهال وسلوالو لومړی د بارود ډک گاډي وچولې بیا د آی اس آی دفتر ته ننوتل او هلته یې لاسي بمونه وغورځول. د سکر شار مرسیال اس پی مسعود بنگش ته ټلیفون لالاري بیګام شام چې د مړو شمیراغ وخت اوه مشال ریډیو ته ول
4 نه 5 کسانو ټینټ شوی دي دوه بلډینګ ته د نه فایرینګ شوی ده او هغه کوم دنه هو بلاست وکړ خپل ځان کنه چې سایډ د پولیس سره فایرینګ ایکسچینج مو شو 4 د سټډنټ مرګ او تو سکیورټی الکار دي کوم آی ایس آی ولو
او بخښي هغه وخت شپږ په مجموعي توګه کسان وجل شوی او دا محل د دې پرید پړه چا په غاړه نه داخستي. نن سهار په پېښور کې د نامعلومو کسان لخوا په ډزو دوه پولیس وژل شوي او اس اس پی ګولولي خان ژوبل شوی دی. د بیړنۍ ادارې ریسکیو 1122 تر مخه نڅرګند کسانو د پېښور ګلبهار په سیمه کې د پولیس اس اس پی ګولولي خان په ګاډي ډزې وکړي. په دې اړه یو پولیس چارواکي مشال ریډیو ته وویل
دو کسان چې کم دی په کې شهیدان شوي دي یو ډرایور یو ګنر او سیب چې کم دی نو سیب بہت زخمی دی فلال الله دې ورته خیر پیښ کی او الله دې ښه کی هسپتال کې فایرنګ شوی دی او فایرنګ په د گیر چا پیر نه شوی دی یو طرف ته بل طرف ته ولاړو کسانو هغه به فایرنګ کړی
لا تر اوسه چا د دې پیښې په پغاړه نه داخسته. د قبایلی سیمو لپاره د انتظام د ادارې فاټا سیکټریټ ویان فضل الله مشال ریډو ته پرون ویلي چې قبایلی سیمو لپاره د 2014 کال لپاره په سالانه ترقیاتي پروګرام کې د تعلیم شوبې لپاره تر ټولو زیاتې پیسې ځانګړې کړل شوې دي. فضل الله زیاتوي
نو تقریبا د 3.68 بلین لګښت لري نیمه سیوا پیسې دي نو هغه په تعلیم په مټ کې دي او د دې سره سره تاسو وګورئ نو په دیم نمبر باندې هغه صحت محکمه ده.
سرشکال د قبایلی سیمو لپاره سالانه ترقیاتي پروګرام حجم څه د پاسه 14 ارب روپی دی. د امریکا د بارونو چارو وزارت وایي چې دوی د ماسکو لخوا د اډوارد سناودن په اړه د هغو ریپورتونو د پخلی پته مده چې آیا هغه ته د ماسکو د هوای ډګر ځخه د وټول لپاره روس قانوني اسناد ورکړي او کنه. سناودن له تیریوي میاشتې راهیسې د ماسکو د هوای ډګر په ترانزیت ایریا کې ایسار وو. د امریکا د بارونو چارو د وزارت ویاند جین پساکی وایي د چرشمې پر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سناودن د قضیه په اړه د روس د بارونو چارو وزیر سرګی لاروف سره خبرې کړې دي او زیاته کړې ده کچېری روس روس سناودن ته د هوایي ډګر څخه د بهر وتو اجازه ورکړي نو دا به ډیره د خفغان خبروي. امریکا غواړي چې په اډوارد سناودن په نړۍ کې پر ټلیفون او انټرنیټ د امریکا د څارنې د پروګرام د رسوا کولو لوجه مقدمه وچلوي. د هغه وکیل چې له سناودن سره مرسته کوي وایي د نوموړي د سیاسي پناه غوښتلو لا هم تر غور لاندې ده او سناودن د اوس لپاره باید په هوایي ډګر کې پاتې شي. د مصر سرکاري ټلویزیون وایي د سینای په جزیره کې د پولیسو د روزنې یو مرکز ته نږدې په موټری بمی چاودنه کې درې ترګر وژل شوي دي. د نیل ټلویزیون وایي چې چاودنه د سینای په شمال کې د العریش په ښار کې شوې ده. په دې سیمه کې وروسته له هغې تاوتریخوالی زیات شوی چې د جولای د میاشتې په درېمه نیټه ولسمشر محمد مرسي د فوج لخوا له واکه لرې کړل شو. دا درې مشکوکه وسلوال هغه مهال وژل شوي چې د چاودېدونکو موادو بار موټر یې له وخته مخکې وچاودېده. د سینای په شمالي صحرا په سیمه کې چری چې مصر د فلسطین د غزې پټې سره پوله لري د جولای د درې منیټې راسې نشتې هر ورځ وسلوال پر امنیتي پوستو بریدونه کوي او تر اوسه پورې په دا ډول بریدونه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د عراق د سر شهر بغداد د شمالي سیمې په یو پاټه کې وسوالو څور لستنه شیا ډرایوران د هغو د شناختي اسنادو د کتو وروسته وژلي دي. عراقي چارواکي وایي چې وسوالو کسانو د وژل شوو ګاډي هم غلا کړي دي. پېښه د بغداد څخه د شمال په لور 160 کیلومتر لرې په سلیمان شارګوټ کې وروسته لاغې وسوه چې لومړی د سختریزو وسوالو امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته وسوه. امنیتي چارواکي وایي چې وسوالو کسانو د نښتې پر مهال مارټري او ماشینګني ماشینګنی وی ورسره وی لږی سره خبرونه پای ته ورسېدل.
د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د عبدالحی کاکړ نه د دې سات تازه خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې بعد د غریپورټونه واوري. پرون ماخام د سینسوبه په سکر خار کې د ایسای په دفتر وسلوال بریټ شوه د پیښه پاړه د پولیسو یو چارواکي وای
4 نه 5 کسانو ټینټ شوی دي تو بلډینګ ته د دنا فایرینګ شوی دا او اخی کوم دنا هو بلاست او خپل ځان انا څه شي.
افغانستان کې د امریکا استخباراتي ادارې سیاي خپل مرکزونه بندوي او د قبایلی سیمو د مقدمو لپاره د جوړ شوی فاټا ټریبیونل نه ولس ګیله کوي چې د انصاف رسولو کې ناکامه ده. خو د یادې ادارې چارواکي سره نظر لري
216 کیسونه مو سره البته پینډینګ پراته دي. ډېر کافی زړبو 55 کورونه بو زیات زړبو 30 جون 2013 پورې 283 متا نوی سچوشه مرشو لکه مو 400
دا او نو ریپورتونه هم لرو او د دې غړې په دویمه نیمایي کې به هفتوار پروګرام پښتانه په نړۍ کې واوري او دا غې نه پاس درته روخانه مستقبل پروګرام وړاندې کوو چې پکې اعلی مقام ته رسیدلې یو تنوایی غریبي د تعلیم په لار کې خند نشي جوړېدلې.
ما خپل په پټی کې شوتل راښکولې دي په بازار ته نوړې دي هم به خرڅړې په درې افغانۍ باندې په طاره باندې ما قلم کتابچه اخستې دي. خو به هم شکر دی الحمدلله ځان اوسه پاتې شوی نیو.
د هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه اوري چې دا وختي تاسو خبري برخه هم اوري او په دویم نیمه کې تاسو لپاره هفتوار معلوماتي پروګرامونه هم لرو. دا خبرونه هر ورځ د سهار 9 بجو نه شروع کیږي او تر ماخام 6 بجو پورې دوام لري. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. د سین صوبې په سکر خار کې بیګام خام د استخباراتي ادارې ISI په دفتر ځانمرګي ډلې بریټ شوې ده چې په نتیجه کې لکټر لگا وکسان او د ورستي خبرونو چې تاسو اور دل د کاکر صاحب دخلې پکې د غشمیر سیوا شوې ده. د عمر کسان وجل شوې دي. د سیمې پولیس وايي په وجل شو کسانو کې 15 لکونکي او 2 د ISI سرتيري شامل دي. تر اوسه د حمله پړه لا چا هم نه منلې. په دې اړه نور تفصيل د سیمې د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی په دې رپورت کې راکوي.
پولیس چارواکی وای پیخه د چهارشنبه په ورځ د روجامات په محل د سکر خار په بیراج کالونی سیمه کې هغه وخت مخې تراغله کله چې وسلوالو په سیمه کې موجود د فوجي استخباراتي ادارې ISI په دفتر حمله وکړه. چارواکی وای وسلوالو لومبه د بارود ډګ غاړه وچولو او بیا د ISI دفتر ته د ننوتلو وروسته یې هلته لاسي بمونه وغورځول. د سینسوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل انام میمن په دې اړه 13 شپه رسنیو ته څه داسي ویل. دی وای ترهګرو د استخباراتي ادارې دفتر په نخه کړی دی. د پیښې په ځای کې د کمیشنر، ډی آی جی، قاضیانو او نورو حکومتي چارواکو دفترونه او استوګنځایونه هم شتون لري. د سکر د ښار مرستیال اس پی مسعود بنګش د ټلیفون له لارې بیګا شپه مشال رډیو ته ویلي دي داسې ښکاري چې ترهګرو د خپلې منصوبې سره سم د حملې لپاره د روژه ماتي وخت ټاکلی وو. د هغه په خبره د حمله کوونکو شمیر د څلورو او پنځو کسانو ترمنځ وو. څوک چې د حملې وروستو خپل هدف ته د رسېدو نه وړاندې د امنیتي ځواکونو په جوابي ډزو وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړه د حملې له کبله د فوجي استخباراتي ادارې ایسای دوه سرتیري هم وژل شوي دي.
چار نه پانچ کسانو انټر شوي دي دوه بلډینګ ته د دنه فایرنګ شوی ده او هغې کښې هم دنه هغو بلاسټ وکړو خپل ځان
دژغورنی د ادارې رضاکار وای په حمله کې پنځه څلوېښت کسان جوبل شوي هم دي کوم چې د سکر سیول روغتون ته رسول شوي دي. د هسپتال چارواکي وای د جوبل شوو زیاتره کسانو روغتیایي حالت د خطرې څخه بهر دی. عینی ګواهان وای وسلوالو لومړی زوروره چاودنه وکړه او بیا وروستو درې نورې وړې چاودنې هم وشوې. په دې دوران کې د حمله کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ هم تر ډیره وخته پورې پر یو بل د ډزو سلسله روانه وه. په حمله کې جوبل شوی یو عیني شاهد د سترګو لیدلی حال ځایي رسنیو ته څه داسې بیانوي. دی وایي زه په دغې ځای کې د ماښام په مانځه ولاړ وم. په دغې وخت کې چاودنه وشوه او د چاودنې سم د سروستو د جومات چت په مونږ راوغورځېدو او شیشې زما په وجود ولګېدې. د سکر د مرستیال پولیس افسر مسعود بنګش په وینا پولیسو د پیښې لومړني تحقیقات مکمل کړي دي او ورته معلومه شوې چې په حمله کې تر پنځه دېرش کیلوګرامه پورې چاودېدونکي توکي چې په یو ګاډۍ کې بارو کارول شوي دي. د هغه په وینا دا په سکر ښار کې د خپل نوعیت لومړنۍ پیښه ده. د حملې په اړه ورد مخه دوی ته معلومات وو او په دې مخه دوی سخت امنیتي ګامونه پورته کړي وو. یاد دی وی د دینه مخکې هم د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د دغه هیواد په فوجي او استخباراتي مرکزونو د وسلوالو لخوا وخت په وخت ورته حملې شوې دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده. د بلوچو د وجل شوی سپینګری مشر او د بلوچستان د پخوانی وزیر اعلی نواب اکبر خان بوکتین مسیل غنو بوکټی کډوالو سره د چهارشنبه په مازیګر د کوټه نخپل سیمه ډیره بوکټی ته روان شو. ګورام بوکټی وای مرکزی حکومت ورته اجازه ورکړې وته کاله ورسته خپل کور ته ستنیږي. د سیمینا د مشال ریډیو خبريال خدای نور ناصر مو په نور حال خبروي.
د بلوچستان د پخوانی گورنر او وزیر اعلی نواب اکبر خان بوکټی لمسای ګوهرام بوکټی د چهارشنبه په مازیګر له ګڼو بوکټی کډوالو سره ډیره بوکټی سیمې ته روان سو. د ګوهرام بوکټی په خبره د نیکه تر وجل کېدو اته کال وروسته خپل کور ته ستنیږي چې نه یوازې دی بلکې د ټولې قبیلې وګړي یې خوشاله دي. تر دې وړاندې بوکټی کډوالو په اسلام آباد کې خپلو سیمو ته د نه پرېښودو پر ضد شاوخوا درې میاشتنی احتجاج هم کړی. ګوهرام بوکټی د کوټې په هوایي ډګر د چهارشنبه په مازیګر رسنوال وویل د دوی په دې قافله کې به د یوه هغه بوکټی مهاجر مړی هم وي چې د ده په خبره د اسلام آباد په احتجاج کې په خدایي مرګ مړ سو. ګوهرام بوکټی: زما اتیا ورځې وسوې چې په اسلام آباد کې ناست وم. تر اوسه ډیره بوکټی نوګو ایریا یا هغه سیمه وه چې څوک نسوای ورتللی، لاکن اوس مرکزی حکومت دا حکم جاری کړی او موږ ته یې ویلي دي چې تاسو خپلو سیمو ته تللی سئ. زموږ سره به په دې قافله کې د یوه ملګري مړی هم وي چې زموږ په دې لاریون کې مړ سوی و. د بلوچستان په بلوچ میشته ډیره بوکټی سیمه کې د نواب اکبر خان بوکټی هغه کور چې دوی پکې ژوند کړی و له همهغه راهیسې پکې د پاکستان امنیتي ځواکونه اوسېدل. چې د ګوهرام بوکټی په خبره د سې شنبې په ورځ امنیتي ځواکونو د دوی کور خالی کړی او اوس به د دوی د کور غړي پکې اوسي. دا لومړی ځل نه دی چې د بوکټی کورنۍ خپلې سیمې ته د تلو هڅه کوي، بلکې تر دې وړاندې هم د بوکټی د لمسیانو لخوا په وار وار خپلې سیمې ته د تلو اعلان سوی، خو د همهغه وخت د حکومتونو لخوا پرېښول سوي نه وو. د اکبر بوکټی یاد المسیل له رسنیو سره په خبرو کې وویل که حکومت دا ځل هم دوی پرې نه ښودل نو د بلوچستان حالات چې د ده په خبره له پخوا هم خراب دي نور به خراب سي.
بلوچستان کے حالات مزید خراب کرنے تو ہمیں روک دیں
کہ حکومت خواڑی چی دا بلوچستان حالات نور خراب سی نو بیا دی زمج مخو نیول سی لیکن خپل سیمه تتلل دا زمج عینی حق دی او زما په فکر دا زلب مج اونه درول سو ځکه چې د بلوچستان اوسنی وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ بیخی ډیرې وعده کړې دي او وزیر اعظم میاں نواز شریف هم تر ټول ټاکنو مخکې وعده کړې وي نو اوس هغه وخت راغلی چې دوی خپلې وعده پوره کړي. د بوکټي قبیلې یا د قافله د جمعرات په سهار ډیره الایار ته رسیدلې چې ویل کېږي د جمعې په ورځ به ډیره بوکټي ته ورسیږي. د ویلو وړ ده چې د پاکستان د پخواني واکمن جنرال ریټایرډ پرویز مشرف په واکمنۍ کې په 2015 او 16 کې د نواب اکبر خان بوکټي پر ضد پوځي عملیات سوي وو چې پکې نوموړی وژل سوی او له ډیره بوکټي سره سره له شاوخوا سیمو د بوکټي قبیلې تر یو نیم لک زیات وګړي بې کوره سوي وو چې تر اته کال وروسته دا ځل په لومړي وار ورته حکومت اجازه ورکړې چې خپلو کورونو ته ستانه سي. هیر دي نوې چې د بلوڅو د وژل سوي مشر نواب اکبر خان بوکټي درې لمسیان په دریو لارو ویشل سوي چې میر علي بوکټای وار له مخه د امنیتي ځواکونو په مټ په ډیره بوکټي کې وسی، شازین بوکټای او ګهرام بوکټای چې دواړه ورونه د جمهوری وطن ګوند لارې پارلماني سیاست کوي او دریم لمسای برامداغ بوکټي بیا د پاکستانی حکومت پر ضد د بیلتون وسلواله مبارزه پایل کړې ده. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای په افغانستان کې د خپل وړو مرکزونو تړل شروع کړی دی. د چارواکو په خبره اوس سی آی ای په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې بدلونونه د سار لاندې راولي. دوی وایي که څه هم دوی له افغانستان وزي خو یو لوی دفتر په کابل کې ولري او ورسره به ډرون الوتکې هم پرېږدي چې د پاکستان قبایلي سیمې وساري. په دې موضوع د مقالې مهمې برخې د پامیر ساحل ناورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ای مرکزونو له تړل کېدو سره لدې هیواده د بهرنیو ځواکونو ایستلو عمل پیل شوی دی. په تیرو څه د پاسه لسو کالونو کې د استخباراتي ادارې په توګه د سی آی ای رول بدل شو. په تیره لسیزه کې سی آی ای د ترهګرۍ مخنیوي یو ځواک په توګه مخې ته راغله چې وسلوالې بې پیلوټه الوتکې هم ولرلې. ورځپاڼه لیکي اوس په سی آی ای د نړۍ نورو هغو برخو ته توجه ورکوي چې پکې مشکلات دي. امریکایي چارواکو د نوم نه ښودو په شرط ویلي په راتلونکو دوو کالونو کې به په افغانستان کې د سی آی ای مرکزونه له 200 شپږ ته ورکم کړل شي. د راتلونکي کال تر پایه له افغانستانه ټول بهرني جنگي پوځیان هم وځي. چارواکي وایي د مرکزونو کمولو وجه دا هم ده چې له پاکستانه د القاعده وسلوالې ډلې لخوا ګواښ کم شوی دی ځکه چې مرکزي مشرانې ختم کړل شوي دي. د دوی په خبره په راتلونکي کې سی آی ای نوې ننګونې لري. د بیلګې په توګه په منځني ختیځ کې د بدلونونو څارل او په شام کې یاغیانو ته د وسلو ورکول. د دې ادارې نوې مشر جان برینن هم اشاره کړې ده چې سی آی ای به بیا پر روایتي یا دودیزو استخباراتي کارونو توجه ورکوي. چارواکو په دې خبرې ټینګار کړی دی چې له افغانستانه به په بشپړ ډول نه وځي او په کابل کې به یو مرکز ولري. دا مرکز به په نړۍ کې د سی آی ای له لویو مراکزو یو وي. همدارنګه سی آی ای به ډرون الوتکې هم ولري چې د پاکستان قبایلي سیمې وڅاري. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د سی آی ای له افغانستانه وتل پر دې منحصره دي چې تر 2014 زیږیز کال وروسته امریکایي ولسمشر باراک اوباما هلته څومره سرتیری ساتي. تمه ده چې امریکا به د راتلونکي کال تر پایه په افغانستان کې یوازې 10,000 سرتیری ولري. اوس مهال هلته 13,500 امریکایي پوځیان دي. خو امریکایي حکومت دا اشاره هم ورکړې ده چې کېدای شي له هغه هېواده ټول سرتیری وباسي ځکه چې امریکایان افغان ولسمشر حامد کرزي ته غوسه دي. ورځپاڼه کوي چې په دې صورت کې به ښایي سی آی ای مهم او ځانګړی رول ولري چې له افغان ولسمشر سره خبرې وکړي ځکه چې کرزي په ښکاره دا منلې وه چې تر کالونو یې له سی آی ای د پیسو بوجۍ یا بورۍ ترلاسه کړي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه زیاتوي سی آی ای د افغانستان استخباراتي ادارې ته د بودیجې زیاته برخه ورکړې او کارکونکي روزلې دي او سی آی ای غواړي دا اړیکې پر حال وساتي.
او اوس ورځو مصر ته. د مصر د پوځ مشر او د دفاع وزیر جنرال عبدالفتاح السیسی د هیواد د خلکو نه غوښتنه کړې چې د جمعې په ورځ د پوځ د هغه اقدام په ملاتړ کوڅو ته راوځي او مظاهره دې وکړي چې نوموړي یې د ورانکارۍ او ترهګرۍ پر ضد مبارزه ګڼي. نوموړي دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې واد لمخه لا د دې هیواد پخواني ولسمشر محمد مرسي پلویانو د پوځ په ضد مظاهره شروع کړې دي. السیسی د خلکو د پراخ مظاهرو وروسته د روانې میاشتې په دریمه نیټه مورسی لواک لري کړی وو. زموږ همکار احمد شاه زمی په دې اړه د منځنی ختیځ د چارو د کارپوه نجم الله برهانی سره مرکه کړې او په لومړي سر کې ترې پوښتلی چې د السیسی دا بیان به مصر په کوم لور بوزي. برهانی په جواب کې وایي
بلې دغه کوم وختونه چې الفتح سیسی له ولس څخه کړی ده د کې خبرې شته ځینې خلک بلکې هغه د اخوان المسلمین اسلام پال ډلې وایي چې دغه وختونه د ولس نه په دوی په ضد شوی ده بلکې او د دوی دغه اعتصاب چې شوی دی په کومو میدانونو کښې دوی ناست دي وایي چې د دې پر وړاندې دی او بلکې په دوی باندې برید منلی دی او دوی دا هم وایي چې دا یو ولسی جنگ لپاره اعلان شوی دی او دوی وایي چې په نړۍ کې به دا لومړی ځل وي چې یو وزیر چې هغه د دفاع وزیر وي هغه ولس جنگ ته رابلي او همداراز دوی وایي چې که چېرې سیسی د خپل بیان لاس وانخلي نو مصر به کیری ته کش کړي او کیدای شي داسې خونړۍ ورځ وي دغه راتلونکي جمعه. خو د عبدالفتح سیسی ملګري او یا هغه د مورسی مخالف ډلې ټپلې ډیا وایي چې فتح سیسی ولس جنگ ته نه دی راغوښتی بلکې د هغه د غوښتنې څخه مراد چې دی هغه دا دی چې د ترهګرۍ پر ضد باندې د ملي فوج او پولیسو ملا وروتلل شي. دوی وایي چې په دغه وروستیو کې په مصر کې ترهګرۍ پیښې ډېرې زیاتې شوي دي. همداراز په شمالي او جنوبي سینا کې د ملي فوج زیاتره اډې یا همداراز پوستې په نښه کېږي او هلته د ملي فوج پوځیان وژل کېږي. خو زیاتره شنون کې چې په مصر کې او همداراز منځني ختیځ کې دغه بیان یې اورېدلی دی هغوی په تلویزیونونو او په همداراز په ورځپاڼو کې بیا دغه فکر ته په ډېر عجیبه سترګه ګوري. دوی وایي چې هېڅکله هم یو رسمي وزیر له ولسه نه شي غوښتی چې تاسې راپاڅېږئ او زما ملا په لړون په وجه ور وتړئ.
شنوار صاحب پر پوځ څومره اعتبار پکار دی ځکه همدغه ولس و چې په 2010 کال کې د پخواني ولسمشر حسن مبارک تر لرې کېدو وروسته چې کله د مصر واک پوځ په لاس کې واخیستې نو ولس یې په ضد لاریونونو ته دوام ورکړی و. آیا پوځ به دا ځل له ژمنې سره سم د یو جمهوري حکومت لپاره لاره هواره کړي؟
واک خو اوس د فوج په لاس کې دی. چې کله اسلام پلوه محمد مرسي واک ته راورسېد او دوی وکتل چې دوی واک ته نشي رسېدی بلکې اسلام پلوه له خلکو څخه ملاتړ لري نو دوی دغه د فوج ملا ور وتړله بلکې د فوج سره یې دسیسې جوړې کړې تر څو د اسلام پلوه ولسمشر محمد مرسي له منځه یوسي. دوی اوس هم دا ډار لري که چېرې فوج واک بېرته ملکي وګړو ته پرېږدي او رښتینی ټاکنې وشي نو په دې کې دا ګواښ شته چې بیا هم اسلام پلوه راشي. دوی وایي چې لږ تر لږه یو کال دو دپاره باید دغسې یو لنډمهاله اداره وشي تر څو لاره دې ته هواره کړي چې یو لیبرالي یا آزاد پلوه کس چوکۍ ته ورسېږي تر څو د دوی دغه د ګواښ چې د اسلام پلوه څخه دی هغه له منځه یوړل شي.
وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې د مصر د روان کړکېچ د حل لاره څه کېدای سي؟ آیا خپلمنځي جوړجاړی حل کېدای سي که د سیمې یا نړۍ نور ځواکمن هیوادونه د مصر په کراري کې رول لوبولی سي؟
نو نږدې نو راتلونکو کې خو داسې نه ښکاري ځکه چې عبدالفتح سیسی چې پرون ته کوم بیان ورکړی دی د هغې نه داسې ښکاري چې هغه مخ جګړې دی د اخوان المسلمین او اسلام پلوه سره. همداراز اخوان المسلمین او اسلام پلوه هم د دغه بیان په غبرګون کې یعنی ستر غبرګون ښودلی دی بلکې هغوی په کلکه دغه بیان غندلی دی او خلکو څخه یې غوښتي دي چې میدانونه پرې نږدي. خو هیله دا ده که چیرې د سیمې ستر هیوادونه دغه میدان ته راودانګي او د دواړو لورو سره کښېني او هغوی په یو داسې حل باندې قانې کړي چې هغه د پښتو په معنا چې نه سیخ سوی او نه کباب مثلا لکه قطر سعودي همداراز امریکا او اروپایي هیوادونه او هغه هیوادونه چې په مصر کې د دواړو لورو طرف ته اغېز لري مثلا ځینې یې په فوج او ځینې یې پر اخوان المسلمینو سره ښې اړیکې لري او اغېز هم لري نو هغوی کولی شي دواړه لورې د خبرو اترو میدان ته راکش کړي.
دا وو د مصر نه د سیمیزو چارو کارپوه برهانی صاحب چې زمونږ د همکار احمد شاه اعظمی سره یې په دې اړه باندې خبرې کړې وې. نجم الله برهانی د مصر حالات باندې تجزیه کوله.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویوز یا لنډو څپو 12013 15300 15,340
او په 15,360 صافي اوریدل شي.
او اوس ورزو قبایلی سیمو ته د قبایلی سیمو د قانوني مقدمو لپاره جوړ فاټا ټریبیونل کې دا سات واتیا مقدمه داسې دي چې لا هم پر فیصله نه دي شوی. قبایلی ولسګیلا کوي چې په مقدمو یې زر فیصله نه کیږي او په وخت ورته انصاف نه ملاويږي. په دې حق لا تفصیل اورو دی ریپورت کې.
د قبایلی سیمو د ولس د قانوني مقدمو د هواري لپاره جوړ په اف سی آر ټریبیونل او یا فاټا ټریبیونل کې دا سات واتیا مقدمه داسې شته چې پر فیصله نه دي شوی. یو تن چې د محمود ایجنسی اوسیدونکو دی صاحب خان نومېږي، هغه وایي چې په اف سی آر ټریبیونل او د قبایلی سیمو د پولیټیکل انتظامیه په عدالتونو کې قانوني مقدمه تر کلونو راهسې چلیږي خو سهالې نه راوځي. دا هغه یو خپل مقدمه چې هغه پر داسې وویل،
د نن یو 140-150 سال مخکې زمونږ نیکونو یې راسي خلک پاتې شوی چې هغه خو افغان سټیزن خو موږ ځان سره زموږ جیداد وغیرہ بکری را کری او موږ بلیل غنم منم د کور ورکو موږ به دا سپورت کو دا به موږ سپورت کوي. نو یو دوه کاله مخکې په بوټی کې رپورت کړو چې دوی سره زموږ ذاتی جیداد دی مټربیونل سره که زموږ کې شو واپس خپل جرګې ته حواله کړو نو دوی به په حیثیت باندې نه شو حسي فضل وکیلان نیول او فیسونه ورکول او دا زما په خیال سي فضل دی.
د اف سی آر ټریبیونل چیرمن شاوري خان نو د هغه مقدمو چې فیصله شوه دي او یا بیا روان دي هم د شمیر په اړه متری و پوختل
چې مورالو نو 20 فروری 2012 کې چې موږ ته 216 کې سوره مسره اتا پندنګ پراتو چې ډیر کافی زړه بو 55 کورونه بو زیات زړه بو 30 جون 2013 پورې 283 متا نوی انسټیټیوشن مش د کې مو 412 فیصله کړی فلال 87 کې سوره مسره پندنګ دي.
د کوم قبایلی سیمونه او کوم قسمه مقدمه ټریبیونل ته ډیر راځي شاولی خان وای
نو ټول نه زیات کیسونه خود کورم ایجنسی سیکنډ نمبر کې کلا با جوړ شي او کلا خیبر شي کیسونه چې دی غا تقریبا نارکاتکس دی یا دا وابره توان شو دا خو خیر دی دی خود نارکاتکس ډیر دی.
نو بیا د ولس دا ګیله چې د مقدمو فیصله زر نه کی نو دا ولی شاولی خان وویل
امندمنت نامخه چې ټایم لیمټ نو بس کیسونه به چلے دو پولیټیکل به خپل چلولو کمشنر به خپل چلولو او ټریبیونل کې به خپل اوس باقاعده ټایم لیمټ فکس دی. دې ټایم دورا ټایم کې به تاسو اپیل یا درخواست جمع کړئ دې ټایم کې به جرګه فیصله کوي دې ټایم پورې پولیټیکل فیصله کوي دې ټایم پورې به کمشنر فیصله کوي دې باقاعده ټول ټایم لیمټ دی به ډیلی کېږي بنا.
بیا مو د فټا لایرز فورم د صدر اجاز محمد ایډوکیټ سره خبر وکړي نو هغه هم د اولس په ګیله خپل نظر داسې وړاندې
لکه مطلب کہ یو کیس بدی کے راشی نو داغه تاریخونه بدلیږي را بدلیږي او زدی زر فیصله نه کیږي بل د دې چې کومه فیصله شوې دي باغه کې زیات تر خلک چې کم دی د هغه فیصلونو مطمئن نه دي. دغه عدالت دا مطلب دی چې په لاندې عدالت کې کومه فیصله شوې باغه باندې د مطابق یو فیصله ورکی او په تر بوزر کې زیات تر کیسونه دی واپس لاندې ریمانډ کوي نو هغه مخه زړه مسله او زړه معاملې داغه نه بیا جوړ شي.
د شاولی خان په وینا چې اوس د هغه کوشش تا دی چې ګینه مقدمه څنګه راشي نظر تر زر په هغه فیصله ورکړي او دا ځکه چې لکه د تیر وختونو په شان په انصاف ملاوېدو کې نه وخت نشي.
د قبایلی سیمې د قانوني مقدماتو په حواله تیار شوی د حقې د پاره تیار شوی فاټا ټریبیونل کې د مقدمو د هواریدو یا په دغه سلسله کې چې کم وخت لګي دغه په حواله ریپورت مو اوریده. د کرکټ شپې ورځې د کرکټ میچونه شروع دي او یقینا چې د مشال ریډیو زیاتره اوریدونکي د کرکټ سره ډیره مینه لري. په دې حواله باندې په خبر کې زمونږ خبريال شبیر احمد جان د ځنی خلکو سره خبرې کړې دي، راځي چې په غاړه واورو.
فرحت الله زما نوم دی. پاکستان خو ډیر خکا کردګی کړی وا خو یو زه دا ریکویسټ کوم خپل خلکو ته چې لکه مونږ چې کوم کله کلیړان خو پرفارمنس نو کینو هغه په کار ده که پرفارمنس خو وکي او کنه وکي په کار ده چې اپریشیټ کوي دی کنه. نو دا دوه میاشت کې چې کوم افریدي کله خو بیټنګ وکنو ما په خپل فیسبوک باندې وکتل کمنټس مې وکتل نو ډیر خلکو خو ریسپانس ورکړو نو کله کله که خیر د بیټنګ خو نو سین نو بیا په کار ده چې مونږ خپل چې کوم کلیړان دی هغه اپریشیټ کوو.
انس نوم دی، اسٹوڈینٹ ایم از ایٹ کلاس اسٹوڈینٹ. پاکستان ڈر خستہ میچ کو او تیر میچ کے پاکستان ڈر خستہ میچ نہ گٹلی او دا سیریز ایم ڈر خستہ گٹلو دی میچ کے جنید خان محمد عرفان ایم اچ آزاد او بنس باڈر خستہ بالنگ او بیٹنگ کو امدا شان بیٹنگ چپ نو میچ نو کی مو کے نہ دے دا پارا بس دا دی نو ٹول سیریز نہ گٹلی.
زما نوم اجم احمد دے باڑا خبر ایجنسی سے تعلق ساتم. کرکٹ شکر الحمدللہ اس پاکستان ٹیم ڈر خراوان دے کیا فردے متار نہ ہو تو پدې کې اوسې ټیم ډېر خراون شوې ده. مسله دې کې چې روانه دوره سریلانکا چې کومه دنج افریقا چې کومه دنج وګټي نو نو به به لمبرې لګې لورې خې شي وسره.
زمانو مان خو نوم نه سټوډنټ ان د سیکنډ ایئر او زو خپل پلیئر يم کنه د کرکټ شو کې مزل ما ډېر خوښ دي. بیګا داسې کارو چې ډېر مزیدار بیټینګ یو کوی مچ شهزاد بالرانو به ډېر خصه پرفورمنس وکړو او ډېر خود چلے دا جنید خان خپل بالینګ کو ویلا افریدیم پکارو ډېر لیټ را وسو.
دا په پیښور او قبایلی سیمو کې د کرکټ مینوال چې زمونږ د خبريال شبیر احمد جان سره په دې حواله خپل نظر شریک کړی وو. د ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي. د عبدالحی کاکړ نه د خبرونو لنډې زاورو.
پرون د پاکستان د خزانه وزیر سینیټر اسحاق ډار په پاکستان کې د امریکا سفیر ریچارډ اولسن سره لیدلی او د لید د امیر بادشا بند فیزیبلټی لپاره د امریکای د مالی مرستې باور ورکړی دی. د سین صوبې د سکر د پاکستان په سین صوبې کې د ای سی پر دفتر په سوي ځامرګي ډلې ځپریت کې د وشو سو شمیره نه تر رسیدلې ده. د بریټ بیګام شام د سین صوبې د سکر بیراج په کالونی کې تر سره سوی وو. نن سهار په پېښور کې نامعلومه کسانو لخوا په ډزو دوه پولیس وژل شوي او اس اس پی ګولولي خان شوبل شوی دی. د بیړني ادارې ریسکیو 1122 تر مخه ناڅرګند کسانو د پېښور ګلبهار په سیمه کې د پولیسو اس اس پی ګولولي خان په ګاډي ډزې وکړې. د قبایلی سیمو لپاره د انتظام د ادارې فاټا سیکټر بیان فضل الله مشال ریډو ته پرون ویلي چې قبایلی سیمو لپاره د 2014 کال په سالانه ترکیاتي بجټ کې د تعلیم د شوبې لپاره تر ټولو زیاتې پیسې ځانګړې شوې دي. سږ کال د قبایلی سیمو لپاره سالانه ترکیاتي پروګرام حجم څه د پاسه 13 ارب روپۍ دی. د امریکا د بارنی چار وزارت وایي چې دوی د ماسکو لخوا د اډوارد سناودن په اړه د هغو ریپورټونو د پخلي په تمه دي چې آیا هغه د ماسکو د هوایي ډګر څخه وتلو لپاره روس قانوني اسناد ورکړي دي او کنه. د مصر سرکاري ټلویزیون وایي د سینای په جزیره کې د پولیسو د روزنې یو مرکز ته نږدې په موټر بم چاودنې کې درې ترګر وژل شوي دي. د عراق د سرشار بغداد د شمالي سیمې په یو پاټک کې وسوالو 14 تنه شیر ډرایوران د هغو د شناخت کارډي اسناد د کتو وروسته وژل دي.
عبدالحی کاکل درته د خبرونو لنډیز وړاندې کوم. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام پښتانه په یوویشتمه پیړۍ کې. دا پروګرام تاسو لپاره زمونږ همکار شاهین بونیری برابر کړی دی.
پښتون په یوویشتمه کې سلام شپ دې پروگرام کې په دې خبره کوو چې مهاجرتونو د پښتنو په منځ کې له افراطیت سره څومره مرسته کړې ده. د یو شمیر کتونکو په نظر تر اتیاي مې لسیزې وړاندې په سیمه کې نه یوازې په اوسنۍ بڼه افراطیت نه و بلکې حتی ډېر خلک یې له نوم سره هم بلد نه ول.
اوس زمي اصطلاحات او زمي کلمات زمونږ په فرهنګ کې زمونږ په ادبیاتو په بهرنیو اړیکو په طبیعي لحاظ باندې پاکستان داسې جوړ نه دی چې دا د یو هیواد په توګه
د اویای ملسیزی په پای کې پاکستان او ایران ته د میلیونونو افغانانو د مهاجرت لړۍ پیل شوه. اکثره کډوال په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا په چیرې بیا د پیښور په شاوخوا کمپونو کې ځای پر ځای شول. تر ډیرو کلونو پورې د مهاجرو ماشومان له تعلیم او ښوونځي لري پاتې شول. وروسته د هغوی لپاره مدرسې جوړې شوې. په دغو مدرسو کې چې د عربي هیوادونو په مالی مرسته چلیدي د جهاد تبلیغ او تدریس کېده. د سیاسي چارو کارپو او چیرونکو اجمل هډمن د مهاجرت چاپیریال او د کمپونو مدرسې د افغانانو په منځ کې د افراطیت په دودولو کې اغیزمنې بولي.
په افغانستان باندې د شورویانو د بریټ نه وروسته کله چې افغانان مهاجر شول مخصوصا پاکستان ته لاړل هلته په پاکستان کې وضعیت دغه شکل ته ورسېد چې مدرسې او غونډې او افراطي او احساساتي ویناوې دغه ټول مسایل وو چې تاثیر یې وکړ په دې باندې او دا په افغانستان کې د افراطیت په وده کې ډېر اغېزمن و. که موږ هغه ادبیات چې د جګړې لپاره استعمال شوي دي یا هغه شعرونه لنډۍ چې موږ ګورو چې په جګړه کې ویل شوي دي، یا خصوصا د افغانستان هغه د حماسي ادبیاتو لویه برخه چې موږ ګورو، دا د ثور د انقلاب نه مخکې یو ډول وه، اما د ثور د انقلاب نه وروسته بیا تر ننه پورې چې موږ ګورو دلته بیا هغه افراطي کوم الفاظ چې دي هغه زموږ په ادبیاتو باندې ډېر حاکم دي.
لیکوال او د سیاسي چارو بل کارپوه نجیب منلی بیا وایي چې دا مسله له مهاجرت سره تړاو نه لري، بلکې د پردیو نظریو د تپلو له کبله افراطیت زیات شوی دی. د زیات کړه د سخت دریځې په ترویج کې هم هغه سي چې کین افراد یعنی کمیونیزم رول درلود، د خی افراد په خبرولو کې د سیمې استخباراتي کړیو لوی کردار ادا کړ.
په بهرني اړیرجان ځان چې کده چپی لوري ته کومسي ایدئولوژي وا بل خو مذهبي لوري ته د وحابیت ایدئولوژي ډیر زیاته تقویه شوله، او د مهاجرت په محیط کې هم د پاکستان سیاسي استابلیشمنت د وهابیت د تقویض لپاره ډیر زیات کار وکړ. نو په دې خاطر چې کوم چې یوازې د مهاجرت سره د تړلې د بهرنۍ ایدئولوژيانو د واردېدلو سره په افغانستان کې افراطیت رامنځته شو، او دغه افراطیت لومړی د افغانانو نه و، جنگ په لومړیو کلونو کې په افغانستان کې تروریستي عملیات نه و، په افغانستان کې مخامخ جنگ کېده، په افغانستان کې د خراب او د ترپ جنگ و. مګر کله چې افراطیت رامنځته شو، کله چې القاعده رامنځته شو، کله چې عربي افراد راغلل او د افغانستان په جهاد کې داخل شول، د افغانستان جهاد ته بل لوري ورکړ، د افراطیت لوري ورکړ.
منلې د خپل اعداد ثابتولو لپاره ټینګار کوي چې اکثره پښتانه د قادریاو نقشبندیه طریقو پیروان دي چې دا طریقې هیڅ افراد نه مني. اجمل هډمن هم دا خبره مني او وای ک تاریخ ته وکتل شي یا د پښتنو ادبیات وڅېړل شي نو له اصطلاحاتو څخه ښکاري چې زموږ د آزادۍ غوښتنې جګړې یا حماسه د افراطیت تر اغیز لاندې نه وي، حال دا چې پښتانه همغه وخت هم مسلمانان وو.
همدغه اوس ځینې اصطلاحات او ځینې کلمې چې زموږ په فرهنګ کې زموږ په ادبیاتو کې ډېرې حاکمې دي، دغه ډېرې پخوا مې استعمالېدلې. ګرچې که موږ غازي ته وګورو، د غازي کلمه پخوا ډېر استعمالېدله، دا هم یو ډول مظهري بڼه لري، اما په افغانستان کې په خپل افراطي شکل باندې نه استعمالېدله. ځکه نن ورځ د جهاد او د فدايي او د بل 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 اصطلاحات استعمالېږي، او بل خوا دغه لکه د ځوانانو یا د هغو کسانو چې په دغه جنګ او په جګړو په غزا کې شامل وو، هلته تخلصونه نمونه حتی زموږ د دغه مسایلو د اغېز لاندې نه وه. غازي یو لقب و ځینو خلکو ته به ورکول کېده، اما نن ورځ موږ ګورو حتی ماشومان چې نوي زېږېدلي د جهاد په وختو کې په هغه باندې به مجاهد نوم ایښوده.
هاغلی هوډمن وایي چې د افراد اندازه له نومونو او نومونو څخه هم لګېدای شي. دی وایي چې د افراطیت تر اغیز لاندې ځینو کسانو حتی خپل هغه نومونه بدل کړل چې پلرونو یا میندو پرې ایښي وو.
حتی په یو کوټه یا په یو پخلنځي باندې نوم ایښودل کېده چې دا اسلامي پخلنځی یا آشپزخانه اسلامي مثلا دغه رقم.
نجیب منلی لویدیزوالو ته هم د تور ګوت نیسی، وای چې لویدیزوالو د جهاد په کلونو کې له سختریزو ګوندونو سره لا زیاتې مرستې کولې. د دې په وینا لویدیزو او عربي هیوادونو خپل مرستې د استخباراتي ادارو له لوري پر سختریزو ډلو ویشلې، ځکه چې د دوی په باور دغه ډلو ښه جنگ کولای شوې. اصلا
فکر کوم چې افراطیت د غرب زیږنده، د افغانستان تصوفي اسلام غربیانو په فکر باندې نشو کولای چې د شوروي په مقابل کې مبارزه وکړي. هغوی د افغانانو د ازادۍ په روحیه باندې باور نه درلوده، او د دې په خاطر چې د هغوی ټوله فلسفه په تشدد ولاړه وه، نو باید تشدد خوښوونکي عناصر یې سیمې ته وارد کړی وای. د همدې عمله د عربي تندروانو دپاره زمینه مساعده شوه چې افغانستان ته راشي. القاعده د سیاسي پریکلو جوړه شوله او لویه شوله،
او همدغه نور سازمانونه دا تجربه په منځنی ختیځ کې هم تکرار شوې ده. د حماس دله د اسرائیل او د امریکا په مرسته را جوړه شوې ده او نن په سیمه کې د ټولو زیات تشدد باندې د ډلې په غاړه ده. نو زه فکر کوم چې افراطیت د شوروي په مقابل کې د غربیانو یوه ناکاره وسله وه، لکه اوس چې مونږ په اتمي وسلو کې د چټلو اتمي وسلو خبرې کوو، یعنی هغه وسلې چې زیان ډېر دی مګر ټکنالوژي نه غواړي. دغسې یو وسله غربیانو په ایدیالوژیکه ساحه کې وکاروله چې هغه د افراطیت وسله وه او د شوروي په مقابل کې وکارېدله.
د پاکستان استخباراتي ادارو د افغان مجاهدینو په نوم د عربي او لویدیزو هیوادونو د مرستو لویه برخه د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي په شمول توندلارو ګوندونو ته ورکوله. هغلی هوډمن وایي چې په دې کار کې د پاکستان خپل ګټې هم انغښتوي. د ده په نظر پاکستان په دې توګه غوښتل چې په سیمه کې د افراطي اسلام په خپرولو سره د پښتون ملت پالنې مخه ونیسي.
طبیعي لحاظ باندې پاکستان داسې جوړ نه دی چې دا د یو هیواد په توګه خپل بقا تضمین کا. پاکستان داسې یو هیواد دی چې په دښمنۍ کې دغه بقا نغښتې ده، او دغه دښمنۍ پاکستان هغه وخت کې کولی شي چې دغه دښمنۍ ته یو ډول مذهبي رنګ ورکا، یعنی خلکو ته داسې یو احساس ورکا چې که تاسو بلوچان یې، پښتانه یې، پنجابیان هر څوک یاستئ، خو د اسلام په نوم باندې دغلته یو هیواد لري چې له یو اسلامي ادرس نه د نورې نړۍ د نورو هیوادو سره برخورد وکړو. دلته دې وجه داسې یو زمینه سازي وکړله چې د افغانستان د جهاد اداره په پاکستان کې د توندلارو مذهبي مرکزونو په لاس کې سوله، او دوی عمدن و قصدن داسې یو زمینه مسایله کړله چې هغه ډلې یا هغه تنظیمونه چې غوښتي دغه قابلیت د دې درلوده چې کیدلی سوای د پاکستاني افراطیانو تر اغېز لاندې راسي، هغوی ته ډېر وده ورکړل، هغوی سره ډېرې مرستې او حتی هغه مرستې چې د وسلو د مالي برخه کې د نورې نړۍ له خوا نه کېدلې، د هغو د مرستو د ویش او هغه میکانیزم تر ډېره حده پورې د پاکستان په لاس کې او بیا د پاکستان د افراطي ډلو په لاس کې و. دې حالت نتیجه دا شوله چې افغانستان کې افراطي ډلې هم په مالي لحاظ باندې ډېر امکانات پیدا کړه، او هم له همدغه مالي امکاناتو نه په استفادې سره د جهاد په دوران کې ځینې فتوحات وکړه، او په دې توګه د خلکو په منځ کې اعتبار پیدا کړه.
په راتلونکي لړۍ کې به په دې موضوع لا ډېرې خبرې وکړو چې له توندلارو ګوندونو سره څومره مرسته او په کوم هدف کې.
پښتانه په یوویشتمه پیړۍ کې دا پروګرام تاسو لپاره زموږ همکارانو عصمت ساروان او شاهین بنیری برابر کړی وو، او اوس وخت شوې دی د تعلیم، کار او روزګار لپاره د هفتوار پروګرام روښانه مستقبل.
د دنیا هر هیواد او په خاص توګه پرمختللي هیوادونه غواړي چې د نورو هیوادونو سره ښه تعلقات او همکاري ولري. د لړ کې زیاتره هیوادونه د سیاسي او سفارتي تعلقاتو ترڅنګ د ژوند د بیلابیلو شوبو خلک خپل وطن ته غواړي چې پکې تر ټولو مهم د نوي کول د زده کړو پروګرامونه وي. په نړۍ کې د تعلیم په حواله تر ټولو لوی پروګرامونه او وظیفې امریکا ورکوي. دا راز یورپي هیوادونه، استرالیا، جاپان او روس هم بهرني طالب مالو ته د تعلیم موقع ورکوي. د روښانه مستقبل په پروګرام کې مو نن په روس کې د تعلیم په اړه خبرو. په ماسکو کې مو د پښتنو طالب علمانو د یو مشر جنت ګل زازی سره خبرې کړې. نوموړی د غاخونو طب، یعنی په ډینټل میډیکل کې اعلی تعلیم کوي. د خپل یونیورسيټي په حق لوي
د هر څه وړاندې په مسکو ښار کې د خلکو د دوستۍ د پوهنتون د محصلینو په استازیتوب زماني کې احترامات منئ. ممکن چې ستاسو د مسکو د یونیورسټۍ په هکله اورېدلي، په مسکو کې خو ډېرې یونیورسټیانې دي، خو بیا هم یوه یونیورسټۍ چې فرینشپ یونیورسټي آف رشیا په نامه، یعنې د خلکو د دوستۍ پوهنتون په نامه یادېږي، دلته تقریبا داسې فکر وکړه چې د 145 مملکتونو محصلین په زده کړو باندې بوخت دي، چې د هغې ډلې څخه زموږ افغان محصلین چې دلته دي د هم دلته تقریبا 350 او نور زموږ د کلي پښتونخوا ځوانان هم دلته یو څه تعداد شته.
جنت ګل وای په روسي ژبه کې وظیفې ته بورس وای، او د پښتنو لپاره د بورسونه شته خو ځینې مشکلاتو له وجې ترې ډېر کم ځوانان ګټه پورته کوي او زیاتره یې بې خبره پاتې شي.
دوی د بورسونو لپاره داسې یو سیستم لري چې دوی اکثره د بعضې مملکتونو سره لکه هغوی سره کوم اګریمنټ کوي، دوی محصلین راغواړي په بجټ باندې چې راتلونکي کلونه چې هر څومره خپلې زده کړې درته کوي هغه باید په بجټ باندې ترسره کړي. خو ولې بدبختانه او بدبختانه اوس دغه موضوع یو رقم په بل رقم اوختي، هغه کسان چې نن سبا په لوړو چوکیو باندې دي که هغه څه په کوزه پښتونخوا او بره پښتونخوا کې دي، هغه لږ وده پاتې شوي د دې شیانونه، ځکه هغه کسان چې تقریبا زوروا کې ورته وایم دوی خپل کسان په هر معنا چې وي د هایر ایجوکیشن په حساب د لوړو زده کړو نه معرفي کوي چې هغه دلته هغه لوړ امتیازات هم ترلاسه کوي، ولې بعضې ډېر ځوانان د دې څخه بې برخې دي.
په دې پوښتنه چې د ماسکو په تعلیمي ادارو کې د وظیفو نه علاوه په خپله خرچه هم داخله کېدلی شي، نوموړی وایي
او ولې نه، دلته دا پروګرامونه هم شته. زموږ یونیورسټي چې کوم دی دلته خو ډېر یونیورسټاني د کوم یونیورسټي کې چې زه هم د دې په اړه معلومات درکوم، زموږ رودین www.rodin.ru www.rudin.ru زموږ ویب سایټ دی، او دلته ډېر ستر یونیورسټي دی، خلک کولی شي چې خپل معلومات په پوره تفصیل سره د دې څخه واخلي. او دوی تقریبا سپتمبر کې محصلین ان سټوډنټس قبلوي، او هغه کسان د دې خپل رول ان ریګولیشن د خپل قوانین ټول دلته وضع شوي دي چې مثلا د میډیکل دپاره څومره فیس دی، انجینیرینګ دپاره او د نور دپاره کومه فیسونه دي.
جنت ګل وای انټرنیټي پتا rodin.ru یعنی rudin.ru باندې چې ورشي، دا پاڼه په روسي ژبه ده خو پکې د بیلابیلو ژبو خوخي هم ورکړې شوې ده. په ماسکو کې تعلیمي اخراجاتو ته په کتو سره نوموړی وای په وطن کې پښتانه زیاتره په بې مقصده کارونو پیسې خرج کوي خو تعلیم ته ډېر اهمیت نه ورکوي.
زه فکر کوم چې نه دومره خو زیاته نه دی، ځکه چې ډېری ځوانان چې په دې پښتونخوا یعنې په دواړو واړو کې چې موږ لیدلي دي، نو یعنې یقینا درته وایم چې زموږ مشران دومره دلچسپي نه لري، یعنې هغوی ډېری داسې خپلې پیسې بېځایه مصرفوي په غټو بنګلو په غټو بېځایه مصرفونو باندې، یعنې که چېرته خپل اولاد تعلیم ته توجه ونه کړو لکه څنګه چې اوس ستونزو سره مخ یو، یعنې د دې نه څو چنده به مخ وو، هر کله جنګونه او مشکلات او شیان دي، دغه ستونزې انشاءالله حل کېږي. ځکه تقریبا داسې فکر وکړي چې د میډیکل سټوډنټس دلته په انګلیش میډیم باندې هم شته او رشیا میډیم باندې هم شته، او فرق دا دی چې تاسو ته معلومه ده چې په رشیا کې تقریبا انګلیش نسبت نورو ځینو ته سلیکټ شان کمزور دی، او دوی اکثره مطلب دا دی چې دوی باندې انګلیش میډیم پیسې لږې زیاتې دي نسبت دې ته چې په رشیا کې.
جنت ګل وای روسی ژبه په یو کال کې زده کیږي، چې بیا په روسی ژبه کې تعلیم باندې لا نور کم خرچ راځي. نو موړې وای نوې تعلیمي کال د سپتمبر په میاشت کې شروع کیږي، او د مې د میاشتې نه پکې خلک درخواستونه جمع کوي چې د انټرنیټ د لارې په اسانه هر تن د هر ځای نه جمع کولای شي. جنت ګل نوې کولته وای
زه ټول هیوادوالو باندې چې څو پښتانه ورونه دي د دې دیورند دی خو او د هغې خوا شي دي دا ټول پښتانه چې هر ځای کې دي، نور تم شورونو نن دغه حالات چې په نړۍ کې راغلي دي چې په پښتون قوم د دشهدګر د تورنیس ماری به شوی، راځي چې دینه څنګه ځان وباسو، دا زمونږ فریضه ده، زمونږ د مشرانو دا فریضه ده چې په خپل اولادونو په خپل بچانو باندې چې څومره کولای شي د دې زمينه ته برابر کړي چې هغه باید تعلیم وکړي. نو زما هیله ده چې په هر معنا باندې چې وي په هر معنا باندې د قران عظیم شان د دې مبارک آیاتونو د احترام په خاطر د پیغمبر علی السلام کولی وینا او په خاطر مونږ کولای شو چې څنګه د خپل بچان خپل ځان له نور سره سیال کو. زما په آن باندې یوازینی لار ده چې مونږ د علم لار به خپل کو، او کچیر ته خدای ما کوم داسې شاته پاتیو نو لږه څنګه مشکل سره چې ګریوان یو نو نسل چې کوم را روان دی دوی هم موږ باندې دا حق لري چې دوی ته خوشبختی ورکو خدای ما که په دغه ستونزو کې پاتیو چې د علم نه لري پاتیو خپل خویندې مکتبونه ته نه لیږو ځوانان مکتبونه ته نه لیږو او نو داسې فرهنګ او کلتور لري پاتې شو نو دغه زمونږ لپاره ډېرې ستړي ستونزې وي نو زه ټوله نه هیله کوم چې په هره معنا چې وي د نړۍ سره قضیان سیالول غواړي هغه یوازنۍ طریقه دا ده چې باید تعلیم ترسره کړو.
جنت گل زازی د ولسی دوستی په نامه د ماسکو په یونیورسيټي کې د غاخونو د ډاکټرۍ اعلی زده کړې کوي او د غلطه د پښتنو ځوانانو د اتحادیه مشر دی. د روس سرخار ماسکو کې د تعلیمي امکاناتو په حق لا معلومات ترکو دغلته مو یو پښتون ځوان اسد الله نوري سره خبرې کړي. نو موړي د سفارتي مطالعې په سانګه کې د اعلی تعلیم لپاره وظیفه ترلاسه کړې دا چې د شوبې ته څنګه ورغلې نو موړي په دې اړه وایي
یو خو زما مینه وه علاقه هم دغه چې باید داسې ورشته انتخاب کړم چې هغه زما د خوښي وي. خو زما ډېری وخت د رسنیو سره او په میډیا کې تېر شوی په هیواد کې مې هم په رسنیو کې کار کاوه نو دې ته په نظر کې نیولو سره زه دلته د میډینروتنیت نشینې په برخه کې زده کړې کوم چې هغه ډیپلوماسي ده په دغه برخه کې زده کړه کوم او زه په بودجه راغلی ما د دولت له خوا نه په بورس کې.
بورس چې په روسي ژبه کې وظیفې ته وایي په کې یو طالب علم تر کومه حده مالی مرسته ترلاسه کولی شي نو موړی په دې حق لوي.
دلته خو دوه سیستم دی، یو دا د کنټراکټ دی یو هم بودجه دی. هغه خلک چې په بودجه راځي هغوی هغه زده کړې په مسکو کې وړیا دي، هغه کوم راتګ چې دوی دی هغه لومړنی کوم لګښت چې په دوی باندې راځي هغه ورکوي. نو دلته دوی زده کړې وړیا دي، دوی په بودجه باندې راغلي، یعنې د دولت د پیسو له خوا نه دوی دلته درس وایي. او بل کنټراکټ هغه څوک هغه خلک راځي چې هغوی همداسې راځي په خپلو شخصي پیسو باندې. او زما سیستم خو دلته داسې دی چې په 5 کاله زده کړې دلته کوم او 5 کالو کې زما یوازې درس دلته وړیا دی یا هغه د کوټې د ژوند کولو ځای راته وړیا دی چې زه کوم ځای کې ژوند کوم. نور ټول څاره خوراک څکاک هر څه چې هغه په خپلو شخصي پیسو باندې دلته کوم.
اسد الله نوري خپل یونیورسيټي کې د تدریسي نظام په اړه داسې ویل
د تاسو سیستم دی که څوک وخت راغلی وي هغه دوه سیمستر وایي او که څوک لږ نه وخت راغلی وي هغه درې سیمستر وایي. چې زه هم په اندغه درې سیمستر کې ما نو زه به درې سیمستر زمړه یو کال نو تقریبا بیا لس میاشتې سو لس میاشتې ژبه وایو روسي ژبه بیا له هغه نه وروسته بیا چې کله دلته هغه ورته وایي نقدګته دې تر نن فاکولټي یعنی د ژبو هغه لومړنی پټفک چې ورته وایي د ژبې زده کړه ده یو کال. له هغه نه وروسته بیا لومړی سنف ته داخلي یعنی لومړی کلاس هغه پیلوي.
اسدالله نوری وایي ماسکو کې د تعلیم معیار ښه اعلی دی او چې څو خواري وکړي نو روسي ژبه 15 میاشتو کې زده کولی شي. دلته د طالب علمانو لپاره کوم ستونزې امکان لري چې یو تن یې د داخلي وړاندې په پام کې ونیسي په دې حق لاندې مولوي وایي
هغه کوم درسي سیستم چې دوی دلته ورته برابر کړی هغه ډیر ښه دی او د محصلینو د ژوند لپاره هم ښه دی. هغه هم ستونزه نشته ده خو یو ستونزه چې دلته محصلینو ته مخ شوې ده هغه په بلاکونو کې ځینې بلاکونه دي چې په ځینو کوټو کې څلور کسه اوسېږي هغوی د دغه ستونزې سره مخ دي چې ځای کم دی او نور بله ستونزه دلته نه وینم. او یو ستونزه اقتصادي ستونزه دلته چې محصلین د اقتصادي ستونزو سره مخ کېږي او هغه کسان که له کور له خوا نه ورسره مرسته ونشي یا هم د ځینو دوستانو له خوا نه هغوی په مسکو کې د ډېرو ستونزو سره مخ کېږي. که چېرې دلته یو خو قیمتي ده بل که څوک شناخت نه لري که څوک ونه پېژني بیا هم پردی هېواد ته مسافري کې بې پیسو والی سړی له ډېرو ستونزو سره مخ کوي.
اسد الله نوری د ماسکو په یونیورسيټي کې ډیپلوماټي یعنی د سفارتکارۍ اعلی تعلیم ترلاسه کوي. وایي که څه هم دلته د تعلیم ترڅنګ کار کول ګران وي خو ځینې کسان چې د خپل زده کړو نه وخت استلې شي نو لږ ډیر کار ورته ملاويږي. د
د مشال ریډیو خبرونو کې روخانه مستقبل پروګرام اوري چې پکې نن تاسو ته ماسکو کې تعلیم او د ژوند په اړه معلومات ترکو. ډاکټر جمشید سمون چې په ماسکو کې میش دی او شخصي کاروبار کوي په پروګرام کې مو ملما کړي.
تر هر څه وړاندې تاسو د مشال ریډیو د روخانه مستقبل پروګرام لارې ټول اوریدونکو ته سلام او درناوی وړاندې کوم. زه د افغانستان د یوې غرنۍ سیمې چې کونړ ولایت نومېږي زه د کونړ ولایت یم. په 1991 کال کې هلته زېږېدلی یم. ابتدایي اړومبني تعلیمات مې هلته په خپله سیمه کې کړي دي. وروسته بیا کابل ته راغلی یم. په مختلفو ولایتو ته هم تللی یم خو نهایتا په کابل کې د خوشحال بابا لیسې بیا وروسته د رحمان بابا لیسې څخه فارغه شوی یم. بیا وروسته هلته یو امتحان دی کانکور امتحان ورته وایي. د کانکور یوه ازموینه ده، دولتي ازموینه ده. د هغې د تېرېدو نه وروسته د کابل طبي انسټیټیوټ چې په هغه وخت کې طبي انسټیټیوټ په نامه یادېده اوس د کابل طبي پوهنتون په نامه یادېږي د تکار فرم او هلته مې تعلیم کړی.
نوموړي نمو د پښتون ولس د ستونزو د حل په اړه وپوښتل.
زموږ یو شاعر ډېر ښه ویلي دي چې پښتون په تمه ده چې وحیه به له ربه راځي یا کوم رسول د رب باقي دی چې هغه به راځي. نو متاسفانه دا زموږ د پښتنو معاشره داسې په دې فکر کې ده چې هر څه به دوی له بل څوک ورکوي. دا اوس داسې فکر لوېدلی دی زموږ ولس ته. نو در حال کې داسې نه ده، هر څه په محنت کېږي، هر څه به خپل ځان ته په خپله کوي.
په داسې حال کې چې زیاتره پښتانه د مالی مشکلاتو تر څنګه د تعلیم ډیر سهولتونه هم نه لري، څه ډول ځان او قام د بریا په لور بیولی شي؟ په دې پښتنه ډاکټر جمشید سمون وایي
دا یو غلط فکر دی چې کېدای شي زموږ ځینو اوریدونکو زموږ د ولس ځینو ځوانانو ته دغه دغوی چې یاره ما ته دا فسیلیټي نشته، ما ته دا امکانات نشته، مور پلار راته یاره دومره پیسې نشته چې زه تعلیم وکړم. تاسې باور وکړئ چې موږ به ما خپله په پټي کې شوتل راشکولي دي، په بازار ته مې وړي دي، هغه مې بیا خرڅ کړي دي په 3 افغانۍ باندې. بیا په هغې باندې ما قلم کتابچه اخیستې دي. ما مور پلار ته نه دي ویلي چې یاره زما خو دغه څیزونه ضرورت دی او دا راته واخلئ. خو بیا هم شکر دی الحمدلله زه چا وروسته پاتې شوی نه یو. دا یو ډېره غلطه نظریه ده چې یاره هر څه به بل څوک چاته تیاری. اوس نن که سبا فکر وکړو د تېر محلونو په نسبت اوس زموږ ځوان نسل دی لږ یو څه تیاره خور شوی دی چې دا ډېر متاسفانه د خفګان خبره ده. پخوا به خلکو زحمتونه ډېر ویستل مگر نتیجې به ډېرې ښې وي. زه په پوهنتون کې د کابل په میډیکل انسټیټیوټ کې شاګرد وم. مګر زه به ماښام له خوا تلم، لارۍ به مې دا کولې لکه وړه شو سره شوه. نو په دې کې دا به په بورۍ کوره به راتلې، موږ به دا کولې تشولې دغه لارۍ به د دې نه به م خرچه پیدا کوله.
نوموړی وایي دا هسې خبره نه ده، بلکې په خپله هم د شاته پاتې سیمې او غریبې کورنۍ نه پورته شوی دی.
زمونږ تاسو داسې د خپل ځان ډېر صفت ونه شي. دا پروګرام داسې راغلی دی چې د خپل ابتدایي تعلیماتو په باره کې به قصه وکړم چې زمونږ کورنۍ د سیمې تر ټولو غریبه کورنۍ وه. تاسې باور وکړئ چې زما پلار هېڅ یوه لویشت مکه هم نه درلوده. زه بل چا په ځمکه کې کار کوو او موږ اووه تنه ماشومان دغه یو پلار ته ور په غاړو. نو ده هم د ده په خدای غر کې رحمت کړي. د ده په حوصلې هم ابو سافرین وایم چې د ده د اوو اولادونو سره سره چې د ډوډۍ او د ژوند اسانتیا ورته ورته برابرولې. بیا هم زموږ د تعلیمونو مانې شوي نه دي. موږ په مغه وړکوالي کې په ښوونځي کې په مکتبو کې سکولونو کې داخل کړي وو. د دې سره سره چې موږ تر ټولو غریبان وو، د دې سره سره چې موږ د ټولنې د خپل قشر هغه ورستنه او پاتې قشر وو. مګر تاسې باور وکړئ چې په د لومړي صنف نه تر 12 ټولګي پورې موږ یو ورور هم د خپل فرست پوزیشن نه رالوېدلی نه یو. حقیقت دی چې موږ هېڅکله هم د خپل کول نه، د خپل طبقې نه، د خپل همزول نه وروسته پاتې شوي نه یو.
ډاکټر جمشید سمون وای د طب څنګه یې ډیره خوخوا او پکې یې د هیواد خدمت کول ارمان وو، خو ملکی حالاتو د وطن نه په سفر کولو مجبور کړو. نو موړی وای دنیا په یو کلی بدله شوی او هر قام چې بل نس اخلي د هغه په بدل کې به سور کوي. اوس دغه ورکړه راکړه کې د پښتنو سهال دی.
نو دغه پښتنه راولړیږي چې موږ به سور کوو. موږ خو به د ټولو خلکو کالي به اخلو، لکه ابزار به اخلو، علم به اخلو. مګر دا پښتنه موږ ته پرته ده چې موږ به څه ورکوو. دغه موږ به څه ورکوو د پښتنې د ځواب دپاره یوازنی شی چې په کار دی هغه تعلیم دی، هغه ښوونځي ته تګ دی. ځکه چې زموږ خو ډېره خواره سیمه ده.
مونږ خو غیر د غرونو نه بل څه نه لرو، یوازې یو شی چې خدای پاک زموږ په ولس باندې ډېر ښه پیرزو کړی دی هغه زموږ د پښتانه ولس د بچو مغزه دي. هغه دغه پښتون قام به د خپلو مغزو نه به کار اخلي. که بل ملک ماته یو ټوکر راکړه، یو کالی جامع راکړه، یو بل سامان یې راکړه، نو زه به ده ته یو ایډیا ورکوم، زه به ده ته لوړ اخلاق ورکوم، زه به ده ته داسې نظریې ورکوم چې زما د نظریې په اساس به دوی مخته رواني. دا شی یوازې په تعلیم باندې کېږي.
ډاکټر جمشید سمون وایي پښتانه به ځان د نړۍ سره سیال کوي، نو هله به پرمختګ کوي. او همدې سره د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا هم کوم وړاندیز یا پوښتنه لرئ، په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00202212 1212. او هم په دې ځای خپل کوربا منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال